درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونې له دې شیبې پیل شوې د ماښام تر او بچو دوام کوي. نن یک شنبه ده، د مریض دیارلسه و پنځه نوي د جوزا دوهمه او د 2014 میلادي کال د می 22مه. راپورونه وایي د طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې احتمالا وشل شوی دی. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبري مجله کې چې عصمت ساروانی د آصف حبیبي په تخنیکی همکاري وړاندې کوم اوري. لومړی د دې ساعت خبرونه. په یو هوایی حمله کې چې د ولسمشر بارک اوباما په امر وشوه، غالبا د طالبانو مشر وژل شوی دی. ایران له امریکا وغوښتل چې پانګوال له ایران سره سوداګري راکړو ورکړو ته وهڅوي، او روسیه وایي په انګوشتیا کې څلور مشکوک تروریستان نیولی دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا دفاع وزارت پرون ناوخته خبر ورکړ چې د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د افغان طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور احتمالا وشل شوی دی. لویدیز آژانسونه خبر ورکوي چې دا برید د امریکا د ولسمشر بارک اوباما په اجازه د پاکستان د خاورې دننه د افغانستان پولیس ته چیرمه شوی دی. د متحده ایالاتونو د کانګرس غړیو د منصور پر ضد حمله وستایله. د دیموکرات ګوند غړي آدم شیف چې د استازو جرګې د استخباراتي کمیټې مشر دی وویل د منصور وژنه به طالبانو ته یو لوی ګوزار وي، خو د دې لپاره به کافي نه وي چې د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې خپلې هلې ځلې ودروي. د امریکا د مشرانو جرګې د وسلوالو خدماتو د کمیټې رئیس جان مکین وویل په دې خوښ دی چې منصور له منځه تللی، خو ده په عین حال کې د طالبانو خلاف د نړیوال ائتلاف د حملو د زیاتېدو غوښتنه وکړه. په دې اړه نور تفصیل او تحلیل وروسته وړاندې کیږي. افغان ولسمشر په قطر کې دی. د ولسمشر محمد اشرف غنی مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي رادیو ته د دې سفر د هدف په اړه وویل.
هدف دا دی چې ولسمشر په شپاړسم هغه نړیوال کانفرنس کې چې د ثبات او اسایش تر عنوانه لري په هغه کې ګډون کوي او هلته وینا لري.
مینپال دا هم وویل چې ولسمشر به نن په دې غونډه کې د هغو ګواښونو په اړه خبرې وکړي چې داعش، القاعده او طالبانو افغانستان او پاکستان ته پیش کړي دي. بریتانیا غواړي چې له افغان ځواکونو سره تر 2000 میلادي کال پورې مرستې وکړي. بریتانیا مخکې ژمنه کړې وه چې تر 2000 میلادي کال پورې به له افغان ځواکونو سره هر کال څه باندې 100 میلیون ډالر مرسته کوي، او اوس د هیواد د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هاموند ویلي دي دا مرسته به تر 2000 میلادي کال پورې تمدید کړي. د فیلیپ هامون له دفتره د خبري شوی خبر پانی له مخې بریتانیا مخکې له افغان ځواکونو سره تر 2000 میلادي کال پورې هر کال د سباندې 100 میلیون ډالر مرستې ژمنه کړې و چې اوس یې د امرسته تر 2000 پورې وغځوله. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د امریکا پر متحده ایالاتونو ژغ وکړ چې پانګوال وهڅوي څو له ایران سره په تجارتي معاملو کې برخه واخلي. محمد جواد ظریف پرون په تهران کې خبری غونډې ته وویل امریکا باید په ایران کې د پانګونې د زیاتېدو لپاره نور جدي او کلک ګامونه واخلي. جواد ظریف یو ورځ وروسته تر دې دا خبره وکړه چې لویدیز وویل دوی په ایران کې د قانوني پانګونې ملاتړ کوي. وروسته تر دې چې تیر کال د نړۍ پیاوړو هیوادونو په اتمی برخه کې له ایران سره تړون لاسلیک کړ، پر دغه هیواد د نړیوالو له لوري لګیدلې بندیزونه لیرې شول. د امریکا ولسمشر بارک اوباما د آسیایي هیوادونو سفر پیل کړ. د دې سفر هدف د سیمې له هیوادونو سره په اقتصادي او امنیتي برخو کې د همکاریو زیاتېدل دي. ولسمشر اوباما غواړي چې درې ورځې په ویتنام کې پاتې شي. له مهالویش سره سم به د امریکا ولسمشر په دې هیواد کې له جګپړو چارواکو سره وګوري او د امریکا او ویتنام د اړیکو په اړه به وینا وکړي. د امریکا ولسمشر به له ویتنام وروسته جاپان ته لاړ شي او هلته به د وسترو صنعتي هیوادونو په سرمشیزه کې برخه واخلي. او د تروریزم پر ضد د روسیې د مبارزې اداره وایي څلور مشکوک کسان په انګوشتیا کې نیول شوي دي. د ادارې تیر ورځ وویل دا کسان له داعش سره اړیکې لري. دا کسان امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال نیولی دي او ویل کیږي چې له هغوی څخه چاودیدونکي مواد، بمونه او یو شمیر توپک هم ترلاسه شوي دي.
د هم د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې، په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 22.12، هرات اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 22.40، کندهار اسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 38.24، مزار شریف اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 15.24، جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 21.24، ګردیز اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 22.12، او په فیض آباد کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه 28.14.
خبرونه مولا ازادي رادیو وابریدل. د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو د ماشام تر او بجو په منځنۍ صفه 12 پښنوي دوام کوي. په همدې صفه د ماشام لوو بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي. د ازادي رادیو د رواني خبري خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکې لرو. امریکایي چارواکي وایي د طالبانو مشر په یو حمله کې احتمالا وژل شوی دی.
دوی اکثرا چې کله یو راپور ورکوي سره دې چې احتمالا مور سره وایي تر ډیره زیاته دا خبره کوي.
په دې موضوع مرکه او راپور لرو. د پکتیکا والی له انګور اډې څخه د پاکستانی پوځیانو د وټلو هرکلی کوي.
دغه یو نیک ګام بولم د خروابتو د تحکیم لپاره.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي د افغانستان د حکومت د سولې ورستې هڅې وستایلي. دا ځینې نور راپورونه او د غراس د افغانستان مسایلو ته په بهرنیو ورځپاڼو کې کتنه کوو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د امریکا دفاع وزارت د طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور د احتمالي وژل کېدو خبر ورکوي. دا خبره پرون ناوخته خبره شوه. تفصیل احمد شبر په راپور کې وړاندې کوي.
یو امریکایي چارواکی وایي چې د افغان طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور احتمالا د امریکا د بي پيلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. د امریکا دفاع وزارت رویټرز شانست څرګنده کړه چې د افغان طالبانو پر ضد مهم عملیات تر سره شول. په واشنگتن کې چارواکي وایي چې د امریکا د ولسمشر بارک اوباما په امر به پیلوټ الوتکې ورسره تر دې بمباري وکړه چې استخباراتو د مولا اختر محمد منصور د ځای په اړه د پاکستان په خاوره کې خبر تر لاسه کړ. د امریکا د دفاع وزارت د رسنیو د برخې مشر پیټر کوک وایي امریکا اوس د دې بریټ څرنه کوي. یو امریکایي چارواکی په واشنگتن کې خبريالانو ته وویل چې مولا اختر محمد منصور هغه وخت په نقشه سو چې لوی وبل وسلوال سره په موټر کې د پاکستان په احمدوال شارګوټي کې سفر کاوه. دا سیمه د بلوچستان له مرکز کوټه څخه نږدې 100 کیلومتر لري په جنوب ختیځ کې پراته ده. کوټه هغه ځای دی چې افغان حکومت ادعا کوي چې د طالبانو شورا هلته ډیره ده او فعالیت کوي. مولا اختر محمد منصور د 2015 کال په جولای میاشت کې څور زورسه تر دې د طالبانو مشر وټاکل شو چې د افغانستان حکومت دا تایید کړه چې د طالبانو مشر مولا محمد عمر د پاکستان په کراچي شهر کې دوه کاله مخکې مړ شوی دی. د مولا عمر تر مړینې وروسته د طالبانو ترمنځ اختلافات پیدا شول او د دوی یو شمېر قومندانانو د مولا منصور له مشي سره مخالفت وکړ. د امریکا دفاع وزارت په خپل اعلامیه کې مولا اختر محمد منصور د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې او پخلاینې د لارې خند او په کابل او نور افغانستان کې د امریکا، افغانانو او متحد ځواکونو لپاره یو عملی کوښښ یاد کړی دی.
و موریدل چې امریکایي رسنۍ د دغه هیواد د امنیتي چارواکو په وینا د طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور د احتمالي وشل کېدو خبر ورکوي. دا پیښه د سولې پر روان بهیر تأخیز لرلی شي. احمد شبر موضوع د سیاسي چارو له کتونکي سمیم عارف سره شریکه کړي. سمیم عارف د امریکا په انډیانا په هنتون کې د سیاسي ژورنالیزم او عامه اړیکو په لوړو زده کړو بوخته او د امریکا په یو شمېر معتبره چاپی خبرونو کې په انګلیسي ژبه سیاسي لیکنې خبرې شوې دي. د دې پښتنې په ځواب کې چې ولی امریکایي پوځي چارواکي وایي چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور احتمالا وشل شوی دی، یعنی د احتمال کلمه ولی استعمالوي، شغلی عارف په ځواب کې وایي
احتمال خبره خو دلته ژورنالیستان او د رسنۍ ځکه استعمالوي چې دلته یو تخنیکی مسله شته. هغه دا چې تاسو په موریدلی چې غربي رسنۍ او بالخصوص امریکایي رسنۍ داسې راپور ورکړي چې په ډرون میزایل باندې وژل شوی، یعنی بی پیلوټ الوتکې دي، نو دا ډیره مشکله ده په تخنیکی لحاظ چې د امریکې هغه استخباراتي ادارې دا تایید کړي، نو ځکه احتمالا دوی استعمالوي. نو کله چې دوی خپل ځمکني استخباراتو سره واغه کم سورسز او منابع چې دوی په ځمکه کې لري، حتی د پاکستان استخباراتي ادارو سره هم کولای شي چې دوی دا خبره وروسته تایید کړي، بیا دا غینه وروسته دوی کولای شي واخه کار خبره وکړي. خو دوی اکثره چې کله یو راپور ورکوي سره دې چې احتمالا مور سره وي تر ډیره زیاته دا خبره کوي.
عارف صاحب، ویل کیږي چې مولا اختر محمد منصور د پاکستان د خاورې دننه لکه څنګه چې تاسو ترشي هم کړی احتمالا وشل شوی وي. د مولا محمد عمر د مړینې په برخه کې هم کابل ویل چې په کراچۍ کې وفات شوی، او د القاعده مشر اسامه ابن لادن هم په بټاباد کې وموندل شو. لدې سره به د امریکا او پاکستان روابط څنګه شي؟
د القاعده او د طالبان خو د امریکا له نظر دوا جلا ډلې پیژندل شوې دي. همدارنګه ولسمشر اوباما څو ځلې مخکې ویلي وو چې زمونږ هدف په افغانستان کې د القاعده تضیفول وو، او موږ طالبانو سره کومه خاصه دښمنۍ د امریکا متحده ایالات نه لري. نو د طالبانو په مسله کې امریکا مخکې دومره ډېر جدي نه وو، مګر د اوسني حکومت بالخصوص د ولسمشر اشرف غني د ډیپلوماسي وس امریکا دې ته واداره کړې ده چې پایت هغه د افغانستان دښمنان هم خپل ګډ دښمنان وګڼي. نو همدا وجه وه چې امریکا پاکستان ته ګواښ کړی چې د حقانی شبکه او نور هغه طالبان چې د پاکستان خاوره استعمالوي او افغانستان کې خپل بریدونه ترسره کوي، که د هغې په وړاندې نظامي عملیات ترسره نه کړي، نو خپلې مرستې پرې بندوي. نو دا مرستې صرف مالی نه دي، دا تخنیکي مرستې هم دي چې د پاکستان سره امریکا د هغې د هستوي پروګرامونو په حفاظت کې او د هغې په سکیورټي کې امنیت کې هم ورسره کار کوي. نو اوس دې داسې ښکاري، دا اوزانه داسې ښکاري چې نور امریکا هم په دې خبره کې کلک دریځ نیولی دی او په پاکستان باندې غواړي چې فشار واچوي.
د ملا اختر محمد منصور مړینه که چیرته تایید شي، د سولې په خبرو به څه تاثیر ولري؟
ملا اختر منصور وژل شوی وي، نو دا خپله هغه طالبانو ته طالبانو رهبرانو ته دا یو پیغام دی چې باید د سولې او مذاکراتو میز ته راشي. کنې عواقب عام افغانستان ته ښه نه دي، هم هغو ته ښه نه دي، ځکه په جګړه کې د هېڅ خوا ګټه نشته. په تزرو په خبرو خو نه شو، تقریبا څو کاله وشو چې دوی غوښتل د افغان دولت چې د ډیپلوماسۍ له لارې دا خبره مخته بوزي خو نه شوه. نو بالاخره مجبور دي، یا پاکستان مجبور دی، امریکا مجبور دی چې نظامی بریدونه ترسره کړي تر څو د طالبان رهبران چې په هیڅ صورت د سولې او مذاکراتو میز ته نه راځي، نو د فشار له امله به خامخا مجبور دي چې د سولې او مذاکراتو میز ته راشي.
د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د احتمالي وژل کېدو په اړه د سیاسي چارو له کتونکو سمیم عارف سره مرکه ملا ازادي راډیو واوریده. د دې موضوع په اړه په مایکروفون ستاسو خبرونه کې ستاسو نظرونو ته هم سترګې پلاریو.
خبری مجله اوري.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ اولسن وای د سولې لپاره د افغان حکومت د ټولو هڅو ملاتړ کوي. شاغلی اولسن دا خبره پرون په کابل کې د افغان شزو د پیاوړتیا لپاره په یو غونډه کې وکړه. په دې اړه نور تفصیل یوسف خان زادران باندې کوي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي کڅوم د اسبی اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار سره دروغ جوړې پړل ځنګړی دریزه ډېره کوي، خو یې چې د سولې لپاره د افغان حکومت هڅه استایي. ریچارډ اولسن د شنبې پورس په کابل کې د خزو د پیاوړتیا لپاره په جوړ شوی غونډه کې وویل چې د سولې د هڅو ترڅنګ هغه ډلې چې تاوتریخوالی کوي باید په واقعبو یې هم پوه شي. د امریکا متحده ایالاتونه په دې باور دي چې افغانستان د روغې جوړې غوره لار د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرې دي. دې ترڅنګ د اسلام آباد په څلور اړخیز او وروستۍ غونډه کې په دې ټینګار وشو چې هغوی چې لکه په کابل کې د اپریل د حملو په څیر ارادې لري باید د هغو عواقبو ته هم منتظر وي. د ملي یووالي حکومت د سولې له هڅو داسې وخت امریکایي چارواکي ملاتړ کوي چې د افغان حکومت او د مخالفې یوې ډلې حزب اسلامي ترمنځ د سولې د خبرو نتیجې وروستي پړاو ته رسیدلې دي. په دې لړ کې کابل ته د حزب اسلامي د راغلي پلاوي او د سولې د عالي شورا ترمنځ پریکړه لیک لاسلیک شوی، خو لا هم د ولسمشر او ګلبدین حکمتیار لخوا نه دی لاسلیک شوی. له دې مخکې د جمعې په ورځ د ناټو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو هم د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د خبرو هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا د روغې جوړې خبرو د هرکلی ترڅنګ ویلي امریکا چمتو ده چې پر ګلبدین حکمتیار د ملګرو ملتونو د بندیزونو په کمولو کې مرسته وکړي.
دا هم د دې خبری مجلې د ځینو مهمو خبرونو سرټکی او ځل بیا. د امریکا دفاع وزارت پرون ناوخته خبر ورکړ چې د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور احتمالا وژل شوی دی. لویدیزا شانسونه وایي چې دا برید د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په اجازه د پاکستان د خاورې دننه د افغانستان پولې ته څیرمه شوی دی. د متحدو ایالاتونو د کانګرس غړیو د منصور پر ضد حمله وستایله. افغان ولسمشر په قطر کې د ولسمشر اشرف غنی مرسیال وینده واخن مینپال وایي چې ولسمشر غنی د دې سفر هدف دا دی چې د ثبات او حسین د ټولو لپاره شپاړسم کنفرانس کې برخه واخلي. بریتانیا غواړي چې له افغان ځواکونو سره تر 2000 میلادي کال پورې مرستې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د امریکا پر متحده ایالاتونو ژغ وکړ چې پانګوال تشویق کړي څو له ایران سره په تجارتي معاملو کې برخه واخلي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د آسیایي هیوادونو سفر پیل کړ. د دې سفر هدف د سیمې له هیوادونو سره په اقتصادي او امنیتي برخو کې د همکاریو زیاتېدل دي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ، azadiradio.com یا azadiradio.org. اوس په هم صالح محمد صالح درته وایي چې د افغانستان په اړه په بهرنیو مطبوعاتو کې څرخلي.
بریتانوي ورځپاڼې ډیلی میل په خپل تازه غړي کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې. یو افغان چې ګمان کېده له القاعده شبکې سره اړیکې لري په نږدې راتلونکي کې له ګوانتنامو زندانه خوشي کیږي. د مطلب په پایل کې راغلی عبید الله په 2002 میلادي کال کې د خپل کورنۍ له دوو غړو او دروشتوم ځکنوي ماينونو سره یو ځای په خوست ولایت کې نیول سوی وو. له دوی سره د ماينونو د کارونی مفصل لارښود هم نیول سوی وو. په مطلب کې لولو عبید الله له محاکمې پرته 14 کال په بند کې تیر کړی دی. ډیلی میل زیاتوي عبید الله پر ځان لګیدلې ټول تورونه ردوي او وایي چې د کورنۍ یو غړی یې چې کمونستانه ته کار کاوه د دې په کور کې دغه ماينونه پټ کړی وو او دا ماينونه د نه و. د ورسپنې په حواله عبید الله ویلي د لال قاعده شبکې سره کوم ارتباط نه لري او د څه مودې لپاره په زوره د طالبانو لیکو ته وروستل سوی وو. طالبانو د منفجره وسیلو د کارونی روزنیز کورس ته هم لیږلی وو چې تر دوه ورځنی روزنی وروسته ورڅخه وتښتید. اوس نو د استیناف محکمو ویلي نسی کولی عبید الله د هغه عمل په خاطر چې تر 2016 میلادي کال مخکې ترسره سوی د په ګوانتنامو کې په جنگي جنایت تورن کړي. عبید الله په 2008 میلادي کال په یو پوځي محکمه کې تورن سو چې د القاعده شبکې د بمی حملو لیوي هستې سره اړیکې لري، خو د عبید الله مدافع وکیل دغه ادعاوې رد کړې دي. ډیلی میل ورځپاڼې زیاتوي عبید الله 19 کلن و چې د امریکایي پوځیانو په یوه چاپه کې ونیول سو. له هغه کال راهیسې له محاکمې پرته د بند شپې سبا کوي. امریکایي ورځپاڼې سټارز اند سټرایپس په خپله تازه ګڼه کې د امریکایي جمهوریت غوښتونکي سناتور جان مکین پر هغو څرګندونو لیکنه خبره کړې چې افغانانو او عراقیانو ته یې د امریکا لخوا د ویزې ورکولو پروګرام د شرم وړ بللی دی. ورسپانې په مطلب کې راغلی هو افغانانو او عراقیانو ته چې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی د ویزو ورکولو پروګرام اوس د امریکا له عمومي دفاعي بودیجې څخه ایستل شوی دی. د امریکا کانګرس په 2018 میلادي کال د هغو افغانانو لپاره چې له امریکایي ځواکونو سره همکاري کړي د کډوالۍ خاص پروګرام ترتیب کړ، خو د امریکا د 6 کال په بودیجې کې د افغان ترجمانانو لپاره د ویزې د زیاتولو پروګرام ته ځای نه دی ورکول شوی. ورسپانې زیاتوي د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې رئیس جان مکین په دې باور دی چې ټول متخصصان د افغانستان او عراق حوزه درکوي او د هغو کسانو په ستونزه پوهیږي چې له امریکا سره یې همکاري کړې ده. د د ویلي دا به امریکایانو ته د وجداني اصول خلاف کار وي که دغه افغانان ونه مني. د سټارز اند سټرایپس په مطلب کې راغلي د 2014 میلادي کال د اپریل میاشتې د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نږدې 10,000 افغانانو درخواستونه یا ځنډولي یا ورباندې غور کوي.
یاد لري نن له اتنیمو تر نهنیمو بجو پورې مایکروفون ستاسو خبرونه لرو. په راپورونو او خبرونو کې مو واوریدل چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په یو هوایي حمله کې وشل شوی دی، البته احتمالا. ستاسو په نظر د منصور وژنه به د افغانستان په سولې او ثبات څه تاثیر ولري؟ که غواړئ په دې اړه نظر څرګند کړئ، له اتنیمو تر نهنیمو بجو پورې ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. پاکستاني ځواکونو د پکتیکا په سرحدي انګور اډه کې یو شمېر تاسیسات افغان ځواکونو ته وسپارل. د شنبه په ماښام دا تاسیسات د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو د وزارت یو پلاوي ته تسلیم شول. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د پکتیکا والی په دې باور دی چې سیاسي فشار او ډیپلوماسي پاکستان دې ته اړ کړ چې د انګور اډې په سیمه کې جوړ کړي پوځي تاسیسات افغانستان ته وسپاري. د پکتیکا والی امین الله شارق ازادي راډیو ته وویل
په دې وروستیو کې تاسو معلومه ده چې د نړیوال حق سره فشارونه هم چې په دې باندې دی او د افغانستان د دولت هم په خاص ډول باندې فشارونه دي. په دې وروستیو کې تاسو د امریکا متحده ایالاتو هغه حکومتونه او د نور نړیوال فشارونه د چین هیواد او د نور هیوادونو چې د افغانستان سره هم نوا او هم یو په اواز باندې د افغانستان ته د سولې او د ثبات راتګ خاطر باندې ګورو چې پاکستان آهسته آهسته دته مجبوریږي چې باید د دې حقیقت ته غاړه کېږدي. او دغه هم زه یو نیک ګام بولم د ښه روابطو د تحسین لپاره.
د پکتیکا والی زیاته کړه چې له یو کال راهیسې چې دی والی شوی دی دا هڅه یې کوله، او په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر حضرت عمر زخیل وال ډیپلوماتیکو هڅو دا نتیجه ورکړه چې پاکستان د انګور اډې تاسیسات افغانستان ته وسپاري. سبان دی اونۍ مخکې د پاکستان پوځ د څلور ورځو په مخه د تورخم دروازه د افغانانو پر مخ وتړله، چې بیا په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیل وال د پاکستان د پوځ له مشر راحیل شریف سره خبري وکړه او ازادي رادیو ته وویل چې د تورخم ترڅنګ د انګور اډې پاړې هم له پاکستاني لوري سره خبري کړې دي. په پاکستان کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ احمد سیدی وای چې د انګور اډې تاسیسات د وی معاملې لمخې افغانستان ته سپارل شوې دي.
پاکستانیان دغه توفان یعنی په انګور اډې کې د دې لپاره ورکړې چې افغانستان دولت ځان غلی ونیسي چې پاکستانیان په تورخم کې هغه ځای چې افغانانو ته مربوط دی هغه ته تاسیسات بجوړ.
د پکتیکا والی دا خبره رد کړه چې له پاکستان سره دی داسې جوړ جاړی شوی وي. خو د پاکستان د پوځ ویاند آسم باجوا په ټویټر کې لیکلی دی چې د انګور اډې د تاسیساتو له سپارلو سره دوی دا هیله لري چې له افغانستان سره به یې ټولې سرحدي ستونزې په راتلونکي کې هواري شي. د سیاسي چارو کتونکو خوشحال خلیل پرې باور دی چې د انګور اډې د تاسیساتو له سپارلو څخه د اسلام آباد د هدف دی چې له کابل سره اړیکې عادي کړي.
پاکستان شاید به دې طریقه ووایي چې بیرته افغانستان ته یو مضبوط پیغام ورکړي ترڅو بهتر روابط عادي حالت ته وګرځي. یوازې انګور اډه نه، هلته فکر کوم په مومند ولسوالۍ ننګرهار کې هم هلته کومه پوسټه ورته تسلیم شوې ده.
د انګور اډې د تاسیساتو پر جوړېدو نږدې درې کاله مخکې پاکستاني پوځیانو شروع وکړه. هغه وخت د افغانستان حکومت له ډیپلوماټیکو لارو هڅه وکړه چې د سنځه هواره شي، خو اسلام آباد پر دې ټینګار کاوه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ باید ټول سرحد په نقشه شي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د راهلي په نوم د هغې افغان میرمنې د قاتلانو د نیولو غوښتنه کوي چې له سوځولو وروسته مړه شوې ده. دغه کمیسون وایند پرون شنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا عمل غیر انساني او غیر اسلامي وباله او په کلکو ټکو یې وغانده. په دې اړه د ناجي صاپي راپور واوري.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې چیرې افغان حکومت د میرمن راهلي او د تورته نورو قضیو کې عدالت تامین نکړي نو د خلکو او دولت ترمنځ واټن به لا پسې زیات شي. د دې کمیسون ویان رفیع الله بیدار د شنبه په ورځ د ازادي رادیو سره په خبرو کې د خلکو په وړاندې د یوې خزي سوځول غیر انساني عمل یاد کړ او له حکومت څخه وغوښتل چې د دې پیښې عاملینو ته سخت سزا ورکړي.
دا یو ناروا عمل او غیر انسانی عمل ګرځي. هیڅ بنیاد نه په اسلامي تعلیمات کې لري، نه په نافذه قوانین کې شته، او نه نړیوالو معیارونو کې دا مسله شته. تاکید کوم ټول مصیبین او اصلي مصیبین د دې قضیه باید ونیول شي او باید هماغه جزا چې قانون کې وړاندوینه شوې ده ورته ورکړل شي.
د راهلي پونم د ښځه د پنځشنبه په ورځ د کابل ښار په لومړۍ ناحیه کې د خپل خاوند لخوا سوځول شوې و چې بیا د سختو ټپونو له وجې په استقلال روغتون کې مړه شوه. په دغه روغتون کې د سوځېدنې څانګې ډاکټر احمد شاه وزیر وویل چې میرمن راهله تقریبا 200% سوځېدلې وه.
میرمن راهله د پنځشنبه په ورځ غرمه تقریبا 11 بجې د استقلال روغتون ته راوړله، تقریبا 20% او دریمه درجه سوي وه او وضعیت ډیر وخیم و ډیر خراب و. بدبختانه متاسفانه چې 13 شپه په 11 بجې او 10 دقیقې مونږ مریض د لاسه ورکړ.
نوموړي وویل میرمن راهلې ورته ویلې چې د خسرګنۍ لخوا په عام محضر کې پرې تیل توی شوي او بیا اور وراچول شوی، خو له بلې خوا د کابل د امنیې قمندانۍ د جنایي څېړنو رئیس فریدون عبیدي بیا ازادي راډیو ته وویل چې د دوی هڅې روانې دي تر څو د پېښې عاملین ونیسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان ولسمشر د ملګرو ملتونو له سرمشي سره د سولې د بهیر ترڅنګ پر یو لړ نورو موضوعاتو نن خبرې کوي. ولسمشر اشرف غنی په قطر کې دی او احمد شبر د سفر په اړه راپور لري.
تمه ده چې نن د افغانستان ولسمشر د ملګرو ملتونو له سرمنشي بان کې منصره د قطر په مرکز دوها کې وګوري. اشرف غنی پرون قطر ته ولاړ. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال ازادي راډیو ته له بان کې منصره د اشرف غنی د لیدنې کتنې د هدف په اړه وویل.
د نړیوالې ټولنې پاملرنه او توجه افغانستان ته ده. د افغانستان د ملي وحدت او حکومت لاسته راوړنې په ځانګړې توګه د افغانستان په سیستم کې د اصلاحاتو په برخه کې پر دې ور سره خبرې کوي. د افغانستان او سیمې د امنیتي حالت په اړه باندې به د ملګرو ملتونو سرمنشي سره هم وغږیږي.
د افغانستان له جمهور رئیس سره د قطر په سفر کې د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر هم ملګری دی. دوه هغه ځای دی چې هلته طالبان دفتر لري. خود ولسمشر مرستیال ویندوی چې داسې پلان نشته چې افغان پلاوی دی په قطر کې له طالبانو سره د سولې پر مسلې خبري وکړي. مینپال زیاتوی چې ولسمشر به د سولې مسله د ملګرو ملتونو سرمنشي سره شریک کړي.
سولې هغه تر ټولو لومړی مسله ده چې د غبر لارو شارو باندې به هم د ملګرو ملتونو سرمنشي سره وغږیږي.
له ولسمشر سره د قطر په سفر کې د افغانستان د شار جوړونې وزیر سید سادات منصور نادری او د کرهنې وزیر اسد الله زمیر هم ملګری دي. تمدا چې اشرف غنی به نن د قطر له سوداګرو سره وګوري او هغوی به وهڅوي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. همدارس به ولسمشر په قطر کې له میشتو افغان سوداګرو سره هم خبري وکړي. جمهور رئیس اشرف غنی تیر ماښام د قطر له امیر تمیم بن حمد آل ثانی سره وکتل او د راپورونو له مخې افغان ولسمشر به د قطر له دوه ورځني سفر وروسته ایران ته ولاړ شي او هلته به د چابهار بندر تړون لاسلیک کړي.
د ژوند رنگونه
اول نمره تا واخلای
نم عبدالسمد.
عبدالسمد د کم ځای یې؟
د بولدک سپین بولدک. کندار سپین بولدک.
کا د کندار یې؟ د سپین بولدک. او اوس کابل کې اوسې؟
د سوالین کې اوسې. دلته کار کو دا پراشوټ خرڅ کپڑا دا راوړې د امریکایس اخلګي امریکای له بارډر لا راوړې موږ داغه سدل تر راوړو خرڅو.
او دلته خو به پیراشوټ نه پکې جوړیږي کنه الوتکونه چې خلک پکې راکوزیږي؟
هغه اون زنجوړیګر شي زنجوړیګي مسطح هر سرخان هر شي زنجوړی
وایم. افغانستان کې خو به هغه پاره نه استعمالي کې دی شي اواز هم دغه مسطوتې خلک
کمپنۍ نهستا کمپنۍ نه مونډیان ځایونه نهستا.
نو څه څه جوړوي خلک ورنه تاسو ته وایي؟
نو 15 متره اخلي، 10 متره اخلي، 40 متره اخلي، د موټر ترپال د پاره، د سرخان د پاره 15 متره اخلي، 4 متره اخلي، 3 متره اخلي.
که د سرخان ته مخلي
و د سرخان د پاره ونه
وای دا ډیره کلکم وی کنه
کلک کپړای.
او بم نه ورنتی
بم نه دت نه دی.
نو تاسو د غلطه خو نور ملګریم ناس دی تاسو بخپل قسمت ته ناس وی چې زمره خرڅیږي
خپل سودا ځنی کو متر په 50 په 75 په 10 په 40 په داس خرڅو.
بیا چا تشویق کړی دی کار ته؟
دا بس لا خپل مجرا خپل پلار تخشي.
پلار مم یعنی هم دا پیراشوټ خرڅو
و هله الته دکان کې الکوزي مارکیټ
ښه یعنی تاسو درسونه مرسونه ویلی کوم بل کسب کار مزدا؟
خو خدای درس مو ویلی دی. و
څومره به مو ویلی؟
پنځم سیمپ کې.
پنځم سیمپ پورې بیا مو پریښې؟
بیا مو پریښې.
اوس مو که نشته چې وی وایي
اوس ون خدای خبر ستا وایي د کم کم یې وایي.
ښه یعنی زړه مونه دی چې پوهنتون ووایئ که وخت نه پیدا کیږي؟
یا پوهنتون خو پیدا کیږي، دی وخت نه دی را پیدا شوی چې زه دا په بیکاره سم پر پراشوټو پر خپله خواري اخته.
ښه نو څنګه خلک یې اخلي؟ کاروبار شته نشته؟
یا کاروبار شته ښه دی و گزاره کوي.
یعنی خوشحاله خپل کار نه؟
و خوشحاله.
او بس خوشحاله اوسئ، ډیره مننه.
خیر بسی.
او استاد بل خبری مجله احمد ژاک